ستونزې خبرو. اوس په د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چارو په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بعد سلام د موږ دا پیغام ده چې مخکې به له پاکستان ماجر ډېر راتله کډه به راتلي اوس نه راځي. جمهور رئیس د موږ دا پیغام ده چې دغه ماجر د ټول راشي چې هر چې ته ماجر راغلي دي ولاکه مغه ځای بالکل آباد شوی ده. هم ملک راغلی ده مغه ځای کې سهولت راغلی ده او باید چې بده ډېر سخت بوج واچي چې دا ماجر ټول بار وطنو را دې خواته کې له پاکستان او لوی وطن وطن خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم زادر رادیو ته سلام نه وره چی کار کوم کو تا وردم کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت ته کولا چی تم سوا یم پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوا مدم ده چې بیخی د ماجر سره کومک نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر په دوا کوټی وی یو نیم کال کې به خالی کاټ نظر کا او ماجر کاټ تازمینال تاول ورځ ورولو تا پای راول غول د شپغو میاست بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کډمو با صاف کړای چیرې ولاستې تاس واسطې پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو سل ډیر سپوی موته وای 50 اور پیرا کاو اخیر زدا راتو ولې 50 شپه کاله بعد تاج دل تباسي بیا یو ځای قبل یم کوم نسو بیوای نو کومک سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره او بچان سره ولا کای دا یو خلتم را کړی دا ماما سسو چیر تا ولار نو انګا ته ماجر وون ته وای دی افغانستان انګا ته مزه انګا کې ډیر قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وایي. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وسط لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو درسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دوغ نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو درسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي. همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبره
او یو څه باید
او په مخ خدغه خبره چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سماتوګه باندې ولګول شي. دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کېږي خو بیا هم د غیر قانوني مهاجرتونو پښمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوري. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړی و. نو اوس هم د کډوالۍ زمنګ کډوالۍ جریان لري دا منو خو کچه راټیټه شوی
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو خو تر څنګ د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کې هغه د سولې ټینګه مسله ده کاغه د کاری زمینو برابرول دی. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ماو جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای شي د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوندې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم. او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم ده.
دلایل سکېدلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې لمخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډیرې وې. د دې ترڅنګ ناامنی ډیره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. اروپایي هیوادونو یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، پلاره کې هغه سونز چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وزا شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانين او پالیسيانې بدلون پیدا کړ. په دې برخه کې دغه سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچا وس راټیټه شو او زموږ هیوادوال نزي
پر روان 2013 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې تیریږي، ساسې ارقام سوي چې څومره خلک لري.
امر ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امر ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمونږه پولو کې یو شمیر ډیره وګده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا لاغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2013 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي.
دغه ډیر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2013 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بلاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوې دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدل شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې ده، تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان د پاره کار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغه ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې دوی ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي. دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغه غټه ایدا و عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي، چې دی چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغه په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ، او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترڅو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې، ترڅو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا هغوی د پاره دلته تاسې کومې برنامې لرئ د هغوی د ښه ژوند هیله؟
په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا حق افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي، هغوی سره ډېرې مرستې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای سئ د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسؤلینو رسوو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.